لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بس تاسو کوربه یم. السلام علیکم. وړاندې به د طالبانو په وینا واورئ چې د اختر اوربند به نن شپه 12 بجې پای ته ورسیږي او تر اختر وروسته به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. د دې څرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. د لسګونو هیوادونو او لویو کمپنیو استازیو نن پر انټرنیټ د افراطیانو د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره غونډه وکړه او چین د مریخ پر غولي یو ماشین ښکته کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی د افغانستان د جګړې شکیل خواوی باید دایمي اوربند ته هڅې روانې وساتي. قریشی پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اکمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځني اوربند هرکلی وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلی قریشی ویلي بین الافغاني خبرو جامع او هر اړخیز سیاسي جوړجاړي ته تاریخي فرصت برابر کړی دی. پاکستان د سولې په خبرو کې افغان چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی خو افغان لوری د دوی په خبرو بې باوره دی. د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې یوې غونډې ته وویل پاکستان یې په چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړی دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوه او برېتانوي سیالي کابل ته ګډ سفر درلود چې هدف یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو شوالی بلل شوی دی. د جرمني یو شمېر ډیپلوماتانو، پوځي افسرانو او پوهانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په یوه لیک کې چې یوه کاپي یې جرمني اژانس ډی پی ای ته رسېدلې راغلي، طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د لیک په دوام کې راغلي باید ژر تر ژره هغه افغانان جرمني ته انتقال شي چې په تېرو 12 کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی دی. وړاندې راغلي که داسې اقدام نه کیشي په دې معنا ده چې جرمني خپل پخواني همکاران له کومې دفاعي وسیلې پرته یوازې پرېږدي. تر اوسه د جرمني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ځینې هغه افغانان جرمني ته غوښتل شوي چې د دغه هیواد له پوځیانو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې نسبتا کمې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وین میرویس علیزي پرون جمعه ازادي راډیو ته د تیرو څلورو ساعتونو د کورونا ارقام داسې په ګوته کړل.
په تیرو څلورو ساعتونو کې 568 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیست شوي دي چې له دې جملې څخه 80 مثبت دي، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 35,419 ته رسېږي. په یاده موده کې 15 کسان راویدلي دي او متاسفانه 6 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د اختر په لومړۍ ورځ د کورونا مثبتې پیښې 216 اعلان کړې وې. د نن ورځې شمېرې لا نه دي اعلان شوې. تر 500 ډېرو هیوادو او لویو ټکنالوژي کمپنیو استازیو نن په آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې څرنګه په انټرنیټ کې ممکنه ده چې د بیان ازادي خوندي شي او د افراطیانو د شخړو مخه ونیول شي. دا غونډه د هغو نړیوالو هڅو برخه ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د نیوزیلند صدراعظم جاسیندا اردرن د دوی پر هیوادو له خونړیو بریدونو وروسته چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې پیل کړې. په نیوزیلند کې 2 کاله مخکې یو سپین پوستې توکمپالی 500 مسلمانان په جماعتونو کې ووژل او دا برید یې د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه خپور کړ. په فرانسه کې بیا یو استاد اسامبل پاتی په اکتوبر کې یو مسلمان افراطي وروسته تر دې بوغشه چې د ښوونکي د زده کړې پر مهال د اسلام د پیغمبر تصویر ښکاره کړی و او دا بهیر آنلاین خپور شوی و. د دې ښوونکي قاتل بیا وروسته په انټرنیټ کې په خپل برید ویاړ وکړ. د نننۍ غونډې په پیل کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل چې پر ښوونکي سامبل پاتی به دا برید کله هم هیر نه شي. ښاغلی مکرون زیاته کړه چې ترهګر له انټرنیټه د خپل پروپاګاندې لپاره استفاده کوي، چې ډیموکراتیک ځواکونه او د بیان د ازادیو مدافعان باید د ستونزې ته سمه حل لاره پیدا کړي. اسرائیل نن پر غزې وروسته تر دې بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله شخړې رامنځته شوې. همداراز د عربانو او یهودانو ترمنځ په کور دننه ناکرارۍ زیات شوې. اسرائیلي الوتکو پر غزې بیا بمباری وکړې او حماس وسلوالو په ځواب کې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. فلسطین روغتیا پالان وای چې په یوه هوایي برید کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او د اسرائیل په دوو جنوبي ښارونو کې د توغندیو د راتک په خاطر د خطر د زنګونو ژغونه اوچت شوي دي. فلسطینیان وایي چې په لویدیځه غاړه کې له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د مظاهرهچیانو دا خو ډپ پر مهال یولس تنه وژل شوي دي. د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا د دې اخو ډپ پر مهال پنځوس تنه نور په مرمیو او ربړي مرمیو ټپیان شوي دي. د فلسطینیانو د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشنبې را په دېخوا لږ تر لږه یو سل او دوه دېرش تنه د ښځو او ماشومانو په ګډون وژل شوي دي. د اسرائیل لور ته د اتو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په ایران کې د اسلاپالو یو وتلی شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشري ټاکنو د کاندیداتورۍ لپاره نوملیکنه وکړه. تاجزاده چې څلور شپېته کلن دی د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د خپل نوم تر ثبتولو وروسته وویل د بریا په صورت کې به په نظام کې اساسي بدلونونه راولي.
من با سیاست خارجی پرهزینه
ضد امریکا او روسیه پر خلاف د ګرانبیا بهرنی سیاست مخالف یم. موږ به د خبرو اترو او روغې جوړې لوری خوښ نه کړو، حتی که مقابل لوری له موږ سره جګړه هم غواړي.
په ایران کې د ولسمشر انتخابات د جون په اتلسمه دي. البته د چین خبر به وایم، تر هغه وروسته به د افغانستان موضوع ته مخه کړو چې طالبان ویلي دي چې اوربند به تمدید نشي. د چین فضایي بیړنې په بریالیتوب د مریخ پر غوري خپل روبوټ شکته کړ. دا د چین او دغه هیواد د فضایي پروګرام لپاره یو تاریخي لاسته راوړنه ده. د چین سی سی ټی وی دولتي تلویزیون د مریخ پر غولي د دې روبوټ د کښېناستو راپور ورکړ. د دغه هیواد د رسمي اژانسي نه هوا په وینا د تیان وین یو په نوم فضایي بیړۍ مریخ ته ورسېده او دا لومړی ځل دی چې د چین یو روبوټ پر دې سیارې کښېني. د ژور رونګ په نوم روبوټ چې شپږ پښې لري نږدې درې میاشتې به په مریخ کې تیرې کړي او له هغه ځایه به د کاڼو سیمپلونه د څېړنې لپاره مځکې ته راوړي. دا خبرونه او یادونه وکړم چې د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوی دی چې په دې پروګرام کې تاسو سندرې اورېدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د شراکت د دوام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. انتونی بلینکن دا خبرې تیر ماښام له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. دواړو لورو د سولې پر روان بهیر هم نظرونه تبادله کړي دي. دا خبرې داس مهال کیږي چې ټاکل شوی نږدې ورځو کې د افغانستان ولسمشر امریکا ته سفر وکړي او نن د طالبانو په وینا د شپې دولس بجې اوربند پای ته رسیږي، خو طالبان وایي چې تر اختر وروسته به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. تفصیل پرې راپور کړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن داسې مهال له افغان ولسمشر سره خبرې کړې چې پوځیان له افغانستانه په وتو دي. بلینکن له دغو خبرو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل له محمد اشرف غنی سره یې د سولې پرمختګ ته پر سیمه ییزو هڅو خبرې کړې دي. بلینکن د کابل په دشت برچي کې پر سید شهدا ښوونځي شوي خونړي برید باندې خواشیني ښودلې او افغانستان ته د شراکت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ښاغلي غنی او بلینکن خبرې داسې مهال کیږي چې د ارک سرچینو ویلي نږدې ورځو کې ولسمشر واشنگټن ته ځي. واشنگټن ته د محمد اشرف غنی د احتمالي سفر نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د سولې بحث یوازې پرون د ښاغلي غنی او بلینکن په خبرو کې مطرح نه وو، بلکې دوحه کې هم تیره ورځ د حکومت او طالبانو مرکچیانو له اوږده ځنډ وروسته پر سوله خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لوریو ژمنه کړې چې له اختر وروسته به هم خبرو ته دوام ورکوي.
بین الافغاني مذاکراتو د دواړو ټیمونو د ځینو اعضاو ترمنځ چې د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخوند هم شتون درلود ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د اختر مبارکۍ تر څنګ د هیواد روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لورو وپتله چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د سولې بین الافغاني خبرې داسې مهال بیرته پیل شوي چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه دولس بجې پای ته رسیږي. بېلابېلو افغان چارواکو او عامو کسانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوامداره اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړې وشي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي که وسلوال طالبان جګړې ته مخه کوي دوی هم د حملو شنډولو ته چمتووالی لري.
در صورتی که طالبا خشونت‌های خودشان را متوقف نکنند.
کچیرتا طالبان خپل تاوتریخوالی و ندروی او د افغانستان د خلکو په وړاندې طرحګر او فعالیتونو ته دوام ورکړي، لشک پرته دفاعي ځواکونه به دا حمله به جواب پرې نږدي.
افغانستان کې له اوربند سره سره د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندوز کې 14 لک تر لګه درويستنه وجل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پیښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونۍ 14 وه چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یوه مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 وژل او 40 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن په وینا واورېدل چې د کابل په دشتي برچي سیمه کې د سید شهدا پر ښوونځي د تېرې اونۍ برید غندلی دی او خواشینی یې پرې ښودلې ده. دا برید ډېرې ناویلې کیسې لري. دا کیسې زما د همکاري په راپور کې.
رجب علي هغه پلار چې دوه لونې د دشتي برچي په چاودنه کې وژل شوي، صالحه 10 کلنه او زکیه 10 کلنه وه. دواړه خویندې د دشتي برچي د سید الشهدا د ښوونځي زده کوونکې وې. رجب علي وایي خپلې لونې په ډېرو هیلو ښوونځي ته ولېږلې چې لوستې شي او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په خبرې د سید الشهدا ښوونځي مخې 14 د دې ژوند واخیست. د نوموړي په وینا چې صالحه لوري د 11 ټولګي زده کوونکې وه او له یوې میاشتې راهیسې د کانکور ازموینې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د رجب علي بل لور زکیه نومېده چې د 10 ټولګي زده کوونکې وه او تر څنګ یې له خپل پلار سره د سبزیو په دوکان کې مرسته کوله.
ویاړم چې د وطن په لار کې شهیدان شوي. یوې لور مې غوښتل چې ډاکټر شي او بلې هیله دا وه چې انجینر شي او وطن ته خدمت وکړي. دا ډول حملې موږ د پرمختګ له لارې نشي ګرځولی. زما دوه نور بچیان ښوونځي ته ځي. ما هغوی ته وویل چې د خپلو خویندو لارې ته ادامه ورکړي.
د رجب علي په شان لسګونه نورې کورنۍ هم د روژې په 18مه شپه د خپلو عزیزانو په غم کې نستل. علي جان یو بل غمجن پلار دی چې 14 کلنه لور یې په دغه 14 کې وژل شوې ده. هغه ورځنۍ مزدوري کوي او خپل لور یې په کمو امکاناتو ښوونځي ته لېږله. معصومه د 10 ټولګي زده کوونکې وه او هیله یې دا وه چې زده کړې وکړي او خپله کورنۍ له بېوزلۍ وباسي، خو د هغې دا هیله هم د سید الشهدا د لسګونو نورو زده کوونکو په څیر تر خاورو لاندې شوه.
هیله مو درلوده چې لور مو زده کړې وکړي. زه خپله سواد نه لرم، لاسګاډی چلوم، خو ډیر می غوښتل چې لور می درس وای، پرمختګ وکړي، دنده واخلي. خو دغه د سخت زړه خاوندانو لمونې هلی واخستلې. په هیڅ دین او مذهب کې د معصوم ماشوم وجل جواز نه لري.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا چې د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا پر ښوونځي د شنبې ورځې په 3 پر لپسې 14 کې 6 زده کوونکي وژل شوي او څه باندې 40 نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان د سید الشهدا ښوونځي زده کوونکي وي چې له ښوونځي څخه د وتلو پر مهال له 14 سره مخ شول. د دوی د اکثرو جسدونه د کابل په لویدیس کې په یوې غونډۍ کې ښخ شوي چې اوس د معرف غونډۍ نوم ورکړ شوی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راولې او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 103.5 نیولې شي. د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې پاتې برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دې پروګرام ته مخکې او په دې پروګرام کې سندرې واوري.